السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د طالب زندانیانو د ازادي دو صلاحيت د امریکا نه دی د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وای ک 54 په هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوی خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونی دوی سخت اندیښمن کړی دی دا او یو شمیر نور مطالب مو په روانه نیم ساته پښتو خبری مجله کې راټول کړی زی اکرام الله اکرام مو د خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورچې اسد الله الدین بے اڑان دیکھی په افغانستان کې د بشري حقوقو ملاتړ وایي د زندانیانو د ازادي دو په اړه زده نقیز سرګندونې د سولې رامنځته شوې فرصت ته لوی ګواښ دی د پاکستان حکومت اعلان کړی چې له افغانستان سره پر پوله پروت چمن بندر به د یوې اونۍ لپاره بندوي او د تاجکستان چارواکي وایي دغه هیواد کې د رایې ورکونې په شرایطو برابرو 15% خلکو په نننیو انتخاباتو کې ګډون کړی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د زندانیانو د ازادي دو په اړه زده او نقیز سرګندونې د سولې رامنځته شوی فرصت له ګواښ سره مخ کولای شي دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د ښه نیت د سرګندونو لپاره قرباني ورکړي او په خپلو دریځونو کې نرمښت وښيي دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د طالب بندیانو د ازادي دو واک له امریکا سره نه دی ښاغلی غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 5000 طالب بندیانو آزادول نه باید د بین الافغاني خبرو یو شرط وګڼل شي
ما هم را امریکا سره رهایی بندیان موافقه نداریم وضاحت کامل برتون باز تکرار
دی وای مونږ له امریکا سره د زندانیانو په خوشی کېدو کې موافقه نه لرو کامل وضاحت شته او بیا درته تکراروم چې دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی په دې موضوع یوازې او یوازې د هر اړخیز مذاکرې په چوکاټ کې بحث کېدلی شي افغان ولسمشر دغه راز ټینګار وکړ چې اسلامي امارت نه مني او د پټکو د هغه عبارت دی چې طالبان نو ځان ته خوښ کړی له امریکا سره په لاسلیک شوی تړون کې د 5000 طالب زندانیانو آزادیدل د طالب لوري لوی غوښتنه ده د اسلامي همکاري سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی تړون هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې دا به بین الافغاني خبرو او سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي د سازمان سیکرټر جنرال یوسف العسیمین د جګړې د ښکېل خوا دیوی اونۍ اورکم ستاینه کړې او غوښتنه کړې چې د دې وضعیت دوام باید د دایمي اوربند لامل شي نوموړي ویلي افغان مشرانو هم خو د چې دوی دغه هیواد کې د جګړې پای ته رسیدو او د سولې ټینګښت ته ژمن دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم د پټکو ډیر لری نه دی ترامپ وویل چې له طالبانو سره یې سخت بریالۍ خبرې وکړي او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي دا وایي موږ داسې موافقه لاسلیک کړه چې سر ته یې رسولی شو موږ هلته د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته کمولی شو د پاین حال کې ویل کې چې خبره خراب شوه امریکا به بیرته ستنه شي او په داسې زور بستنیږي چې چا به یې هیڅ کله ننداره نه وکړي د پاکستان حکومت اعلان کړی چې له افغانستان سره پر پوله پروت چمن بندر به د یوې اونۍ لپاره بندوي پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورونا چارو وزیر په حواله ویلي دغه ګام د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې اوچتوي او پر پوله بندیز هم سر له سبا دوشنبه پیلېږي دا اقدام داسې مهال کېږي چې افغان روغتیایي چارواکو افغانستان کې د کورونا د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړی بل ورته د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له ایرانه د زرګونه افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې د امریکا روغتیا وزارت خبر پانه کې راغلی ایران د کورونا وایرس له خپرېدو سره نه قانون افغان کډوال په جبر سره افغانستان ته ستنوي په خبر پانه کې راغلی پر پوله راتلونکو کډوالو ته د طبي معایناتو تدابیر نیول شوې دي خبرونه له ازادي رادیو ناوړی د تاجکستان چارواکي وایي دغه هیواد کې د رای ورکونې په شرایطو برابرو 15% خلکو په نننیو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې د تاجکستان ستر محکمې مخکخ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات دي په تاجکستان کې د 50% په شرایطو برابرو کسانو ګډون ټاکنو کې مهم دی نن دغه هیواد کې 3.5% خلکو رای ورکړه چې د رای ورکوونکو 15% جوړوي. لویدیځو څارونکو هیڅکله هم د تاجکستان ټاکنې رڼې او د سیالیو په شرایطو برابرې نه دي ګڼلې. تمه دا ده چې د امام علي رحمان واکمن ګوند به د پارلمان اکثریت وګټي. وروسته لدې چې انقره پرونو ویل اروپا ته د کډوالو د تګ مخنیوي نه کوي، د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر نن ویلي لسګونه زره کډوال د اروپا پولې ته مخه کړې ده. د اروپایي ټولنې د سرحدونو ادارې فرانټکس اعلان کړی چې د چمتووالي په حال کې ده او یونان سره هم مرسته کوي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ادرنا ولایت نه 6000 کډوال خوځېدلي. د ترکیه دا سیمه له یونان او بلغاریا سره ګډه پوله لري. او وروستی خبر هم دا چې د ترکیه د دفاع وزیر ویلي سوریه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد عملیات په بریا سره روان دي. خلصوی اکر د ترکیه انادولو دولتي اژانس ویلي انقره هیڅ نیت نه لري چې له روسیې سره شخړه وکړي. ترکیه داسې مهال په سوریه کې د پوځي عملیاتو د ګړندیتوب خبره کړې چې په دې وروستیو کې سوریه کې د ترکیه 4 سرتیری ووژل شول. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14.4 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12.15 اسمان زایزه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 16.5 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12.2 اسمان زایزه وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 16.1 اسمان شین.
نجه صاحب و چې ادارتونکو سلی ریساتونو لپاره د هوا د حالاتو اټکل کړو. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل پاس اسمان وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو مطالبه لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب زندانیانو د ازادېدو صلاحیت د امریکا نه دی او د دوی د خلاصون صلاحیت افغان حکومت لري.
صلاحیت امریکا نیست که حق خود ارادیت افغانستان است. ما هم را امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي که څوم تر اوسه په دغه هیواد کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
اخراج دی اجباري د مهاجرینو به قانون مهاجرینو د ایران نه ادامه لري او هر ورځ 200 تنو به قانون مهاجرین دغه پرون تنه وسته.
دا به هم واوري چې په ننګرهار کې سوارلس طالبان او دغه شان په کونړ کې 240 دایش وسلوال د سولې پروسې سره یو ځای شوی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې د پختون ژغورنې غورزنګ غونډه پای ته رسیدلې. ویل کېږي چې د نن ورځې په غونډه کې د غورزنګ مشرانو د افغانستان په اړه هم څرګندونې کړې ده چې څه دي د خبرونې په اوږدو کې به واوري. او وروسته لاغې چې د ترکیې ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د اروپا دروازې د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو پر مخ پرانی زی. نن د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اروپایی ټولنې ته د لزګونه زره او کډوالو په وړاندې باندې دغه دروازې پرانیستي. نور به طالب هم لرو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در سره پات شي. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب زندانیانو د ازادېدو صلاحیت د امریکا نه دی. خاغلی غنی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د طالب زندانیانو د خلاصون موضوع یوازې د هر اړخیزو مذاکراتو په چوکاټ کې د بحث وړ ده. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې اورکام به همداسې دوام کوي او هڅې پر دې دي چې په وربان بدل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د 5000 طالب زندانیانو د خلاصون لپاره هیڅ ژمنه نسته او په وینا یې د ازادېدو صلاحیت د امریکا نه ده. محمد اشرف غنی وای افغان حکومت د خود ارادیت او په دې برخه کې د تصمیم حق لري. ښاغلی غنی د یکشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
صلاحیت امریکا
دا د امریکا صلاحیت نه دی، دا د افغانستان د خلکو د خود ارادیت حق دی. زل امریکایانو سره د زندانیانو د خلاصون په اړه موافقه نه لرم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت صلاحیت دی. دا مسله یوازې او یوازې د هر اړخیز مذاکرات په چوکاټ کې د بحث وړ ده. جمله ډیره څرګنده ده. د امریکا متحده ایالات تسهیل کوي. تسهیل د تصمیم معنی نه لري.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانانو د حقونو د بیان ازادي او د ښځو حقونو به د افغانانو ترمنځ په خبرو کې معامله ونسي او په دې اړه باید خلک اندېښمن ونه اوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وای سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره اجماع موجوده ده او په وینا یې د بای پاړه کومه اجماع نسته. نوموړي همدا شان وویل چې ورکم به دوام پیدا کړي او هڅه پر دې دي چې په اوربند بدل سي.
ورکم ادامه داده میشه
د تاریخوالی کموالی او دوام پیدا کړي، خو زموږ هدف دا دی چې پوربند بدل شي. جنرال میلر چې د امریکا له لوري په لیکېدو مسؤل دی، طالبان ته ویلي دي چې دا یا اورکم د توقعاتو برخه ده او که چیرې سرغړونه وشي مشروط حالت چې وضع شوی نقض بشي.
ښاغلی غنی داسې مهال د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې د کومې ژمنې د نشتون خبره کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له پیل وړاندې باید 5000 طالب زندانیان خوشي سي. د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه د افغان حکومت او طالبانو متفاوت دریزونه له خلکو سره داسې اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل په وړاندې خنډونه رامنځته سي.
غږ ازادي راډیو نو اوریدنو اوریدونکو هم اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب زندانیانو د آزادېدو صلاحیت د امریکا نه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم څرګندونې درلودي. نوموړي وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره به په راتلونکي اونۍ کې مذاکراتي پلاوی اعلان کړي. ښاغلی غنی دغه شان وویل چې دغه پلاوی به په بین الافغاني خبرو کې د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي، خو یو شمیر افغان سیاسیون وایي که څه هم حکومت نشي کولای سیاسي اجماع رامنځته کړي، خو د سولې په ملي پروسه کې دوی همکارۍ ته چمتو دي. ډیوه نادر په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته اوس وار د افغان حکومت دی چې طالبانو سره د خبرو میز ته کینی او سوله وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان مذاکراتي پلاوی به د یوې اونۍ په ترڅ کې جوړ او خبرو ته چمتو شي. ښاغلی غنی کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به افغان مذاکراتي پلاوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي.
آیت جمهوری اسلامی افغانستان، آیتی که میره از ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان و از قانون اساسی افغانستان نمایده کنه. صلاحیت هیئت قابل تعیین میکنه. هیئت آیت نیست که صلاحیت مطلق داشته باشه.
خغل غنی دغه سرګندونی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د شنبه پرز د قطر په مرکز دوحه کې د لسکونو هیوادونو د استادو په حضور کې لاسلیک شو کوي. دغه هوکړه لیک پر بنسټ د افغان سولې پاړه بین الافغاني خبري باید روانه میلادي میاشتې په لسمه نیټه وشي. اوس پښتنه دا ده چې آیا حکومت کولای شي چې په دومره لنډه موده کې چې خغل غنی یې پاړه وای یا هم کومه نیټه چې دغه خبرو لپاره ټاکل شوی یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی نور رحمان اخلاقی وای افغان حکومت به دومره کم وخت کې د سیاسي اجماع پر منځ تکولو بریالی نشي. خو د نوموړي په خبره کې د سولې راوستلو لپاره حکومت پر دوی غږ وکړي همکارۍ ته چمتو دي.
ښاغلی غنی حکومت نشي کولای په یوازیتوب دا کار وکړي. سیاسي اجماع هم د ښاغلی غنی د لاس لاندې نشي رامنځته کېدلای. په خو یې هم دا ثابته کړي ځکه چې مستبدانه فکر لري. خو د مذاکراتي خبرو لپاره د خبرو دروازه خلاصه ده ځکه چې دا د افغان ولس پورې اړوند او دا چې د سولې خبرې لمنځه ولاړې نسی موږ سره د خبرو لپاره لاره هواره ده.
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته چمتو دي. مخکې تر دې هم یو ځل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل خبره شوې وه چې د حکومت لوري د خورا اوږد لیست جوړولو لامل طالبانو دا خبرې ونه کړې. د هغه مهال د پلاوی د غړو شمیر له 200 کسانو زیات وو، خو اوس افغان حکومت وایي چې اوږد لیست نه جوړوي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازادی رادیو نه شپږ بجو خبری مجله اوري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي ک چې هم تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوی، خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونې سخت اندېښمن کړي. دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته شاوخوا 15,000 غیر قانوني کډوالو په اجباري ډول رایستل شوی دي. خغلی معیار ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس یو 50 مشکوکي پیښه ثبت شوی. خاطر پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس یو 50 مشکوکي پیښه ثبت شوې دي. خو د دې وزارت وین وحید الله مایر د یک شنبه په ورځ له نیمروز ولایت څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته ویل چې له دغه ثبت شویو مشکوکو پیښو څخه 15 منفي، 15 تر څېړنې لاندې دي او یوه مثبت ده. ښاغلی مایر په داسې شرایطو کې چې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر ډیر لوړ دی، له هغه هیواد څخه د افغان کډوالو د رایستلو موضوع د اندېښنې وړ بولي.
اخراج دی اجباري د مهاجرینو، بې قانونه مهاجرینو د ایران نه اعدامه لري او هر ورځ د 200 تنه بې قانونه مهاجرین دغه پرون تنه او 100 تنه بې قانونه د بې اسناد مهاجرین په جبري شکل د ایران نه دوی اخراج شو. تر څو دا زموږ د تشویش او نگرانی
د نوموړي په خبره د یادو اندېښنو سره سره بیا هم د افغانستان امنیت روغتیا وزارت د دې وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولی دي. ښاغلی مایر وایي تازه د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر په نیمروز ولایت کې په کورونا وایرس اخته کسانو لپاره یو روغتون پرانیسته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ کوم کس چې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته پیژندل شوی د ایران له قوم ولایت څخه هرات ته راستون شوی وو. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې اندېښنو په ځواب کې وایي هغه افغان کډوال چې ایران څخه راستل کیږي د امنیت روغتیا وزارت سره په همغږي د دوی ترجیدي څېړنې لاندې دي. د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ما متوجه یستم کې چګونه
ایران د امنیت روغتیا وزارت سره په ګډه دي ته متوجه یو. کله ایران څخه کډوال استل کیږي هلته ترجیدي څېړنې لاندې نیول کیږي. تیر ورځ هلته ایران سره په پوله کې شاوخوا لس نورې تازه صحي ډلې ګمارل شوې تر څو د کورونا وایرس د زیاتېدو مخه ونیول شي.
تازه ارمنستان هم د کورونا د وایرس لومړنی پیښه ثبت کړه. دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشانیان یک شنبه پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د ارمنستان یو تبه چې خپل میرمن سره په روسي کې ایران ته تللی وو په کورونا وایرس اخته شوی دی. په نړۍ کې تر اوسه پورې 13,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوی او 3,000 نوري مړه شوی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې د پختون ژغورنې غورزنګ نننې غونډه پای ته رسیدلې ده. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د منظور پختین په مشرۍ د غورزنګ نور مشرانو هم برخه اخیستې وه او د افغانستان د سولې په اړه هم څرګندونې شوې. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قطر نه پاکستان ته ستون شوی او په اسلام آباد کې یې خبریالانو ته ځینې څرګندونې کړې. د افغانستان د سولې په اړه باندې په دې دواړو موضوعاتو باندې غږیږو. د ازادي راډیو د شال د سانګي خبريال پامیر ساحل رسرم داوود د پراګ د سټډیو موسقم وصل شوی د ساحل سپ سټډیو مشي ک په پیل کې د شاه محمود خوریشي د سرګندونو پاړه راته وای چې د افغانستان د سولې په اړه باندې کومي سرګندونی کړي.
ډیر زیاته مننه شاه محمود قریشی چې اسلام آباد ته ستون شو. نو نن یې خبری غونډې ته ویل درې مهمه خبرې د وکړي. یو دا چې د بین الافغانی مذاکرات چې دي د دې لپاره د ویل چې هیواد یې تیار دی، پاکستان تیار دی چې مرسته پکې وکړي. د ویل پرون چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. نو تر دې غونډې وروسته د خپلې نارویجیایي سیالې سره ولیدل او هغې هم ورته ډاډ ورکړ او ورته وویلې چې تیاره ده چې په ناروې کې بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي چې هلته خبرې وشي. دویمه خبره دا وکړه چې د پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ولیدل او هغه ته دا وویل چې ورانکاری سپویلرز ټکی د استعمال که ورانکاری هم په افغانستان کې دي او هم بهر دي. نو امریکا او دا ټول هیوادونه چې د افغانستان د سولې د چارو پر مخ وړلو هڅې کوي دوی باید دی ورانکار دا ورانکاری له نظره ونه غورځوي او هر وخت تر څار لاندې وساتي چې د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نکړي. او دریمه خبره چې شاه محمود قریشی وکړه هغه دا ویل چې دا وس پر افغانستانو پر افغانانو منحصره ده چې هغوی څه ډول هیواد غواړي، څه قسم نظام غواړي په خپل هیواد کې. او دا هم ویلې چې افغان مشرتابه ته پکار دي چې هغوی فیصله وسوکي چې ملي ګټې ورته مهمې دي او کنا شخصي. هغه
سایل صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو راځي خو ټاکل شوی و چې 2 بجې د پاکستان په وخت باندې خیبر پختونخوا په چارسده کې پی ټی ایم غورزنګ پختون جوړنې غورزنګ غونډه وکړي. د غورزنګ مشرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستنې په اړه باندې ویلي وو. دغه غونډه پای ته رسیدلې د څه مهمې څرګندونې پکې شوې دي ویل کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه هم څرګندونې شوې؟
بالکل، غونډه پای ته ورسېده، تقریبا 2.5 ساعته دوام وکړ. او منظور پښتین او د غورځنګ یو بل مخکښ مشر محسن دوړ چې د پاکستان د ولسی جرګې استاد دی، غړی دی، هغه هم د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. محسن دوړ دا ویل چې هیله من شوی دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی تړون ته هیله من دی. منظور پښتین هم دا خبره وکړه، خو محسن دوړ یو بل خبره وکړه او هغه دا ویل چې اوس دغه پړاو د بین الافغاني خبرو چې د مارچ پر 10 پیلېږي، په دغه پړاو کې افغانانو ته پکار دي چې ټول سره یو ځای کینی، له تاوتریخوالي هیڅ کار وانخلي، هر مسله په خبرو او په سیاسي مذاکرو باندې حل کړي. او درېمه خبره دا وکړه چې افغانان باید اوس په بشپړ خپلواکۍ بغیر د بهرنیو هیوادونو له نفوذه یا له هغو څخه د اثر قبلولو پر ځای باید په بشپړ خپلواکۍ خپلې ټولې مسالې حل کړي او د افغانستان راتلونکي وټاکي.
سایل صاحب، تازه منظور پښتین تاسو یادونه وکړه چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، دا تازه د پاکستان له زندانه راخلاص شوی دی، د زندان په اړه یې څه ویل؟ او دغه شان هلته په پېښور کې یا په پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پښتنو د حقونو په اړه باندې کومې څرګندونې درلودې؟
دوی خو هغه څو مسلسل غوښتنې دي چې باید قبایلي سیمې له ځمک لاندې بمونو پاکې شي، پر امنیتي پوستو باید د قبایلي ولس بیابی و نشی و نه زورول شي، همداراز ورک کسان چې دي دا د راخوشي شي. نن هم ډیر کسان راغلی ول، خځې راغلی وي، داسې ضعیف خځې هم وي چې موږ ورسره خبرې وکړي چې څلور بچی دی وي خځې ورکو، او ډیر کلونه کیږي چې د مړ ژوندۍ هیڅ درک نه لګي. د همدې خلکو هم خبره وکړه چې دا ورک دي، او پر پاکستان امنیتي ادارو او استخباراتي ادارو تور پوری کیږي چې دوی ورک کړي دي دا کسان، حالانکه هغه ته نه د دې خبرې نه انکار کوي. به هر حال منظور پښتین دا هم ورسره ویلي چې د پښتونخوا وسایل یا سرچینې، او د چون په چارسده کې وو نو په ځانګړې توګه د چارسدې د زرعي د کرکرنې د سکتور ذکر وکړ، د سوابې د تماکو ذکر وکړ، چې دا ټول وسایل چې دي دا دلته پیدا کیږي، او بدلته پیدا کیږي، برښنا دلته پیدا کیږي، او ګټې نور خلک اخلي. نو دوی ویل چې پښتانه باید په پاکستان کې دننه د خپل وسایلو او د خپل واک اختیار پورا واک ولري، د خپل خاورې پورا اختیار ولري. نو دغه خبرو باندې او خپل پخوانی چې کومې غوښتنې وي هغه باندې بیا ټینګار وکړ. د زندان په باره کې د مخکې هم ویلي ول چې په بیا بیا داسې زندان ته تک ته تیار دی، ځکه چې د خدای به په هیڅ صورت نه ډاریږي، نه به یریږي، او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو په امیر ساحلو چې په خیبر پښتونخوا چارسدی سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نن ورځې غونډې وروستي حال درکو. بیرته راګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو له امریکا لوري سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، په ننګرهار کې نن 14 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ځایي چارواکو په خبره یاد وسلوالو له دې وړاندې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې دولت ضد فعالیتونه کول. د ملي امنیت مسؤلینو په خبره روان کال له زرو ډیر وسلوالو طالبانو د سولې له پروسې سره یوځای شوی دی. نور جزئیات په دې اړه د سحر ګل مرزي پر راپور کې.
په دوه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې له هوکړه لیکي او وروسته په ننګرهار کې څوارلس طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په همدې اړه په یوه جوړ شوي کنفرانس کې وویل چې د ملي امنیت د مسؤلینو په هلو ځلو څوارلس وسلوال طالبان چې له دې وړاندې په مومندرې، شیرزادو، لالپورې، خوږیاڼو او یو شمېر نورو سیمو کې د دولت ضد فعالیتونه کول، له جګړې لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. میاخیل په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې نور دې په هیواد کې د پردیو په لمسون روانه جګړه ودروي او د بی ګناه خلکو له وژنو دې لاس واخلي.
څوارلس کسه د شیرزادو، خوږیاڼو، د مومندري او لالپورې په سیمو کې چې د طالبانو درلوده، دا د ملي امنیت محترم ریاست ته تسلیم شوي دي، د جنگ نه لاس اخیستی دی، د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي.
شاه محمود میاخیل د سولې روانو خبرو ته خوشبینه دی او تمه لري چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ شوی هوکړه به دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
زموږ امید هم دا دی چې دا کوم قرارداد چې پرون امضا شو دا بالاخره په اوربند باندې بدل شي، مذاکرات ته لاره پرانیزي.
تسلیم شوی وسلوال هم مني چې په هیواد کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوی او له نورو وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د سولې روانو خبرو ته خوشبین دي او له طالب استازو یې وغوښتل چې له امریکا سره سره د افغان حکومت سره هم د سولې خبرې جاری وساتي.
واحد الله دې چپټر له ساري وسیدن کې امریکا سره شو دا ټول افغانان ټول یو نه یو پوښتنه بیا د سمو شي په ټول ډول خبرو
نوم یې اته کولا جان دې د بټي کوټ خپل کړو شوینو باندې خپېمانه یو په خاطر د دې باندې چې د بل پلاسون باندې وغولېدو چې موږ سولې پروسې ته راغلي و دغه سره وزیر شول شاله وتی چې بس موږ ته دلته زیاره کړو.
مجاهد شازې د بټي کوټ ول سالي وسیدن کې
نه پویدو مخکي او چې پوښو بس دا جګړه زمنګ نه ده، دا جګړه د بل چا ده، بس الله دې په دې وطن آرامي راولي.
یاد وسله وال طالبان داسې مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې د ملي امنیت رئیس د حساب ورکونې په یوه غونډه کې ویلي و چې په دې ولایت کې د داعش وسلوالو طالبانو او جیش محمد ډلې په ګډون شپاړس سوه غړي په تېرې اووه کال کې نیول شوي او هم یې د ملي امنیت په هلو ځلو له زرو ډېرې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي.
و موریدل چې په ننګرهار کې سوارلس طالب وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوی دی. بل خوا د ننګرهار په څنګلوري کونړ ولایت کې نراپورونه وایي چې دغلته دوه سلويخ داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي له حکومت سره یو ځای شوی دی. چارواکو ویلي چې په یاد ډلې باندې ساحه تنګه شوی او ډېر ژر به له دې زیات وسلوال حکومت ته تسلیم شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د اروپا دروازې د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو پر مخ پرانیزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په لسګونو زره دغه کډوالې پریخي چې له خپلو پولو یې واړوي او د اروپایي ټولنې د غړیو خاورې ته ننوځي. د ترکیې دغه اقدام د اروپایي ټولنې د مشرانو اندېښنې هم راپارولې دي. نور تفصیل په دې اړه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د غیر قانوني کډوالو شمیر چې د په وینا د ترکیې له پولو اوختي او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو خاورې ته ننوتل شوخوا شپږاویا زرو تنو زیاتو خو ده. هغه نن سهار په یو ټویټ کې ولیکل چې دغه کډوال د ترکیې د ایډن ولایت له پولو یونان او بلغاریا ته اوختي دي. بلغاری چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړی چې ګوندی یو شمیر کډوال په وروستیو څو ساعتونو کې د دې هیواد خاورې ته داخل شوي وي. بلغاریا له ترکیې سره 295 کیلومتر اوږده پوله لري چې له تیرو دوه ورځو راهیسې امنیت لا پیاوړی کړی دی. د بلغاریا دفاع وزارت وضعیت نن آرام خو دا ویل چې 1100 نور سرتیري تیار دي چې د التیا په صورت کې د پولو د امنیت د لا ټینګښت لپاره وګوماري. د یونان چارواکو چې خپل پولې د لاټینګېدو ژمنه کړې ویلي چې شاوخوا لزر غیر قانوني کډوال چې هڅه کوله خاورې ته ننوځي په شاتم بولې دي. د اروپایي ټولنې د پولو د چارو ادارې فرونټکس ویل چې لوړ احضارات نیولي او یونان به او یونان ته به نورې مرستې واستوي. د دې ادارې یوې ویاندې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې یونان ورڅخه د اضافي مرستو غوښتنه کړې او دوی هم د هیواد ته نور تخنیکي تجهیزات او اضافي مامورین استولي دي. رامنځته شوی وضعیت د اروپایي ټولنې مشرانو هم د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لان وویل د اروپایي ټولنې بهرنۍ پولو وضعیت د اندېښنې وړ دی او لومړیتوب یې اوس دا دی چې دا مسله یقیني کړي چې یونان او بلغاریا د دې ټولنې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه وضعیت وروسته له هغې رامنځته کیږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د اروپا دروازې د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ پرانیزي. اردوغان دغه اقدام ته د اروپایي ټولنې ته د انقرې لخوا د یو ګواښ په سترګه هم کتل کیږي. په 2018 میلادي کال کې د انقرې له ګواښونو وروسته چې ویل چې خپلې پولې پریښی وې چې د کډوال ترې واوړي او اروپایي ټولنې ته ننوځي، د اروپایي ټولنې او انقرې ترمنځ یو توافق رامنځته شو. دغه توافق له مخې اروپایي ټولنې ومنله چې ترکیې ته به میلیارډونه یورو ورکوي، خو اردوغان پرون وویل چې تر اوسه پورې د دغو مرستو